د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر لتا سو سره يم امانه مرزا په تخنیکی برخه کې مرسته سره کوي. السلام علیکم. ازادي رادیو په منځني صف 12 پښنه په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دې خبرونه کې د دوو امریکایي چارواکو څرګندونې لرو چې د افغانستان پر وضعیت شخیدلې. دوی د افغانستان راتلونکي ته خوشبيني څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لصفی ولاستان اگزیت څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند وی خغلی حکمتیار نور د نړیوالو بندیزونو لری کول ته منتظر نشي پاتې کیدای او کابل ته راتلون کیده. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکی او پوځي برخو کې خپلې هڅې ستایلې او ویلې چې دغه هڅې دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. نن سهار وختي د پاکستان په لوران سیمه کې د خونځي دوه ریکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا ول شوې چې پکې وو زده کوونکي وژل شوې دي. په سر کې د افغانستان مهم خبرونه ده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویاند وی چې خغلی حکمتیار نور د نړیوالو بندیزونو لری کولو ته منتظر نشي پاتې کیده او کابل ته راځي. حشمت الله ارشد د خبرې نن سهار ازادي راډیو ته وکړي.
تعزیرات برداشته شوه نشوه حکمتیار به کابل آمدنی
خغلی ارشد وی که تعزیرات لری شي یا نشي حکمتیار کابل ته راتلون کیده او د هیڅ یو بهرني هیواد ویزه او اجازه ته اړتیا نه لري. افغان حکومت هم باید په دې اړه باندې خپلې ژمنې پوره کړي. که څه هم حکومت تازه کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د هغه د نوم د لری کولو په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غوښتنلیک سپارلی ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکی او پوځي برخو کې خپلې هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې په خپل وروستي کانفرنس کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت ستاینه وکړه. هغه وویل چې که څه هم دغه حکومت په مخ کې ډېرې ستونزې لري، خو بیا هم په دغه هیواد کې د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندۍ ساتي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو جلا کانفرنس کې وویل چې د افغانستان له اوسنیو حالاتو رضایت لري. ښاغلی کوکو ویل امریکایي ځواکونه له خپلو نړیوالو متحدینو سره له افغان حکومت او افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو افغان پوځیان د خپل هیواد د دفاع جوګه وګرځي. افغان تاریخ پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پرون شپه د شاوخوا اته اتیا کلونو په عمر په امریکا متحده ایالاتونو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه د کورنۍ غړي ویلي چې پوهاند کاکړ له ډېر وخته د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر و. پوهاند کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې یو شمېر اثار لیکلي او ژباړلې دي. نوموړي څه موده وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خپل تازه کتاب په اړه ویلي و.
او ما په دغه نږدې وختو کې یو اثر لیکلی ده په نامه د پښتون افغان افغانستان. په دې کې مې کوشش کړی ده چې ګویا دا د پښتنو څرک په پخواني تاریخ کې ولټوم.
د پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ لیکلي او ژباړلي اثار زیات دي او معتبرې جایزې هم ګټلې دي. او په هرات کې د یو ماین په 14 کې یو خزه او یو سړی وژل شوې دي. د هرات دی والی ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسانو د سورلې موټر پرون په کشکې کهنه ولسوالۍ کې په ماین ختلی و. ښاغلی فرهاد طالبان د دې ماینې خودنې مسؤل بولي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د خونځي دوه ریکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا وهل شوې چې پکې د خونځي اوس د کوونکي وژل شوې دي. په دې حمله کې چې نن سهار وختي په منځني پاکستان د لوډران په سیمه کې شوې ده، او 15 نور ماشومان هم ټپیان شوي دي چې په سخت حالت کې دي. ټول وژل شوي او ټپیان له 15 تر 18 کلونو پورې عمر لري چې سهار وختي خپل خونځي ته روانو. په پاکستان کې تر دې مخکې هم د ریل ګاډو په ټکرونو او پیښو کې لسګونه خلک وژل شوي. وروستۍ پیښې د 16 کسانو وژلو چې په 2015 کال کې شوې ده. د هندی سینما وتلی لوبغاړی اوم پوری چې نړیوال شهرت یې درلود په ممبئی ښار کې ومړ. سندرغاړی انوپم خیر چې د اوم پوری ملګری هم دی ویلي، ښاغلی پوری د شپږ شپېتو کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی. اوم پوری د هند سینما تر څنګ په هالیوډ او برټانوي فلمونو کې هم رول لوبولی او څو معتبره نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. هغه د کامیډي ایسټ از ایسټ په فلم کې چې په برټانیا کې د یو پاکستانی کډوال ژوند نندارې ته وړاندې کوي هم رول لوبولی. د اوم پوری جسد به نن د دوانو لمسبی مراسم سره سم اوس وزول شي. او د ګوانتینامو څلور بندیان سعودي عربستان ته رسیدلی. د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو د راپورونو په حواله د زندانیان د ګوانتینامو له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پرون د ریاض هوایي ډګر ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبرلونو ته وویل، مخکې له دې چې ولسمشر براک اوباما د کار دوره د جنوري په شلمه پای ته ورسیږي، احتمال لري چې له ګوانتینامو زندان څخه به نور زندانیان هم نورو ځایونو ته انتقال شي. ولسمشر براک اوباما چې کله واک ته ورسېد، ژمنه یې کړې وه چې د ګوانتینامو زندان به وتړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیا له ګوانتینامو څخه د بندیانو د انتقال د بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا مهال په ګوانتینامو زندان کې د څلوېښتو په شاوخوا کې بندیان پاتې دي چې یو شمېر افغانان دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان د افغانستان امنیتی وضعیت شار زوی.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing along with other.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه هم لرو چې له سیاسي وضعیت راضی دی، خو وايي چې لا هم ګواښونه شته. د افغانستان نامتو تاریخ پوه پوهاند حسن کاکړ وفات شو.
د کابل وزارت خارجه دوسیه د امیر عبدالرحمن خان د وخت او ماتره وړي دی. اعتمادی پوست کے اور دیلی کے آرشیف کے اندر موضوع کے ماں تحقیق کرے ہوئے.
حسن کاکر د ډیورنډ په اړه ازادي راډیو ته څه ویلي وو؟ پروانه خبرونه کې به یې په تفصیل واوري. په بهرنیو موضوعاتو کې مولدې خبرو چې د خلیج یو شمېر هیوادونه د امریکا د نوي ولسمشر تر راتګ مخکې د ایران او واشنگتن اړیکو ته اندېښنه لري. ستاسو ایس ایم ایسونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخړه رسیدلې پیغامونه خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د دفاع وزارت ویاند په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي او ملکی هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې د افغانستان اوسني حالات د ډاډ وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د پینټاګون ویاند پیټر کوک پرون په واشنگتن کې په جلا جلا خبري غونډو کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل یې له نوریاس نوري څخه اورو چې په سټوډیو کې راسره ده. نوري سره
بله، مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دې هیواد د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندۍ ساتلې، خو د دې هیواد په مخ کې ډیر چیلنجونه پراته دي. جان کیری چې د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په وروستۍ خبري غونډه کې خبرې کولې وویل، موږ په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې حیاتي رول ولوباوه. دغه حکومت که څه هم له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، خو په دې اړه چې په راتلونکو کې دا هیواد پرمختګونه وکړي دغه هیلې او فرصتونه ژوندۍ ساتلې دي. خاغلی انکری شاوخوا دو نیم کاله مخکې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی او پر یوې سیاسي موافقې سره یې د دې حکومت دواړه مشران اشرف غنی او عبدالله چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې ډېرې رایې ګټلې وې سره یو ځای کړل. کیری وویل، موږ ټول په دې پوه یو چې کله انتخابات له جدي ستونزو سره مخامخ شول او د دې خطر یې زیات کړ چې حکومت سره وپاشل شي او حتی دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي، موږ منځګړیتوب وکړ او ټول لوري مو د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول کړل، هغه حکومت چې په افغانستان کې تر اوسه فعال دی او کارونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، کله چې باراک اوباما په 2009 میلادي کال د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، په افغانستان کې له 100,000 زیات ځواکونه وو چې هغه دغه شمیر 100,000 ته راکم کړ. افغانستان اوس ښه روزل شوي وسلوال ځواکونه لري چې د وسلوالو طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو د ګواښونو په وړاندې په بریالیتوب درېدلې دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پوځي ماموریت مختزی او هغه به تر هغه دوام وکړي چې د دې هواد حکومت او ځواکونه وکول شي په خپل د ځان دفاع وکړي. د دفاع وزارت وایان پیټر کوک د پنځنبه په ورځ په واشنگټن کې خبر لاندې وویل په افغانستان کې د ناتو د غصم لاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان نیکلسن او د هغه ټیم د افغانستان له حکومت او د دې هواد له وسلوالو ځواکونو سره له نږدې کار کوي او هلته له اوسنی وضعیت موږ راضي یو.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing along with
موګ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او په یوال سر په جګړو کې د هغوی د ولټیا او د لوړولو په برخه کې چې بل اخره په خپل خپل هیواد امن کړی شي هغه ملاتړ ته په پام سره چې د ناتو او نورو متحدینو سره یو ځای له دوی سره کوو په اوس وخت کې د هیواد د حالاتو په اړه احساس کوو. موګ په دې هیواد کې پرمختګونه وینو. د امریکا دفاع وزارت ویان که څه هم په افغانستان کې د شو پرمختګونو یادونه وکړه خو ویل چې د دې هیواد په مخ کې ډیر چیلنجونه پراته دي چې باید هوار شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د آزادی رادیو خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو تاسو یو شمېره رسیدلې سم سنولو البته د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر 2:30 بجو وروسته د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. لکه څنګه چې مو دروان خبرونه په پیل کې په خبرونو کې واوریدل پوهاند حسن کاکړ د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. حسن کاکړ په لندن کې د ماسټری سند اخیستی وو او په تاریخ کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د ډاکټری سند ترلاسه کړی وو. د کابل په پوهنتون کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې او د تاریخ، فلسفه او سیاست په برخو کې یو شمېر آثار هم چاپ شوي دي. حسن کاکړ د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او هلته تیر شپه په روختون کې ساور کړ. له کابل تاریخ پو استاد حبیب الله رفی په ټلیفون را سره دی. استاد رفی د خبرونه تشرح لې
دغه خلک
استاد خبرونه تشرح بله استاد د تاریخ په برخه کې د پوهان کاکړ اثر د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري؟
زه تر هر څه وړاندې د کاکر سے پمړینه د زړه له کومې خپل خوښینی ښکارا کوم او افغانانو ته د دې لوی ځای د تسلیت او زغملو غوښتنه کوم. کاکر سے د افغانستان یو روزل شوی مسلکی معرخ او خپل ټول عمر یې خپل مسلک ته وقف کړی وو. د افغانستان په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې ډېر ګټور او مهم کتاب لیکلی او د ده د ژوند دواړه اړخونه یې چې د ده هغه اړخونه چې دی څومره ګټور وو او هغه اړخونه چې ده څه کړي دي دی ټول په کې راوړي دي. د افغان او افغانستان په نامه یې یو کتاب لیکلی و. د الفنستون د کابل د سلطنت بیان تاریخی ترجمه کړی وو. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روغې د جنیو د روغې په باره کې کتاب لیکلی وو. نو په دې ترتیب ده چې کوم کتابونه لیکلي وو ډېر مهم وو، ګټور وو، د مهمو مسایلو په باب وو او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیقې څېړل چې د وړاندې دی په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
بله
د د امریکای او د انګلستان آرشیفونو ته لاره موندلې وه، تللې وي، د هغو ځای سندونه اخیستي او په خپلو کتابونو کې منعکس کړي.
بله
یو کاکر صاحب کارونه ډېر قیمتي او ارزښتناک کارونه دي او د افغانستان په تاریخ کې
بلې. استاد رفی په همدې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. پوهان کاکړ شای په افغانستان کې یوازینی مطرح تاریخ لیکونکی وي چې په تاریخ کې لوړې زده کړې کړې وي. آیا تاسو په باور پوهان کاکړ اکاډمیک اصول په تاریخ لیکنې کې مراوج کړو که نه تر د مخکې هم داسې هڅې په افغانستان کې شوې وي؟
په افغانستان کې تاریخونه د پخوانه را روان دي، البته په عنعنوي ډول، البته ځینو کسانو د خارجي کتابونو په پیروي په نوي تحقیق کتابونه لیکلي، لیکن د کاکړ صاحب کتابونه مستقیما په دې برخه کې زده کړه کړې وه او په همدې اکاډمیک شکل یې خپل کتابونه لیکلي وو او خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
پوهاند حسن کاکړ تقریبا او اته کاله مخکې پراک ته راغلی و او ازادي راډیو ته راغلی و. هغه وخت ما له ده سره یوه مرکه وکړه. په مرکه کې ما دا پوښتنه ترې وکړه چې کوم اسناد چې د افغانستان د تاریخ په باره کې تاسو ترلاسه کوئ له نړیوالو آرشیفونو څخه، لکه فرضاً په لندن کې او نورو ځایونو کې، آیا دا واضح وي چې تاریخ د هغوی په استناد لیکي؟ دوی ویل چې نه، کله ناکله نه، ډیر کله سندونه ډیر واضح نه وي، خو تاریخ په خپله یو ډول تعلیف کوي او د هغه لمخې تاریخ لیکي. که د مرحوم کاکړ دغه خبرې تراشو د تاریخ لمخې چې تاسو هم پکې کار کړی دی، څرنګه د حسن کاکړ لیکلي آثار دقیق دي او د افغانستان د تاریخ ستنې پې درېدلی شي؟
خو د کوشش کړی چې تاریخی اسناد عمومی او په دې برخه کې چې کوم ضعیف سندونه راغلي هغه د غو سره مقابله کړي، یعنی هغه سند چې هغه کمزورې دي په یوه قوي سند یې مات کړي. نو په دې اساس سندونه واقعا چې ټول باوري نه دي، لیکن یو محقق یو مورخ چې په دې باندې کار کوي د مقایسوي روش نه کار اخلي، د نورو اسنادو په ملاتړ هغه څوکه کوي او کره کوي، بالاخره د غو سند هغه استناد باوری کوي او خپل اثر کې کار ترې اخلي. دا هم داسې کېږي.
بله استاد رفیع، تاسو د پوهاند کاکړ حسن کاکړ کومه خاطره په یاد لري چې له در سره مو کتلې وي او داسې په زړه پورې وي؟
اوس د استخنه را دي ځکه هغه دي ولې نه خاطرې ډېرې زیاتې دي، خصوصا د ډېر یو مبارز سړی و د خلقیانو په وخت کې، ده د پوهنتون د استادانو اتحادیه جوړه کړې وه چې دا د خلکانو په مقابل کې یو چیلنج و. په موږ اساس دا څو کاله بندي شو، البته نړیوالو مقاماتو وهغو کسانو چې دای پیژانده د بشر د حقوقو فعالینو هڅه وکړه، که نه دای د کمونیستي جلادانو لاسته لوېدلی و او شاید وژلی وای، لیکن دا خپل هغه ملي وظیفه لکه څنګه چې د تاریخ په لیکلو کې ترسره کوله همداسې په عمل کې هم ترسره کړه او د افغانستان د ملي تاریخ دفاع یې وکړه.
استاد رفیع مننه. له استاد رفیع څخه مو واورېدل چې د پوهن حسن کاکړ په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول، او د وویل چې د تاریخ په برخه کې د پوهن کاکړ آثار د ستاینې وړ دي. پوهن کاکړ څو کاله مخکې چې کله ازادي راډیو ته راغلی و، دلته پراګ ته له عصمت څاروان له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې وه، او د ډیورنډ کرښې په ارتباط حسن کاکړ د ډیورنډ کرښې په ارتباط یو کتاب هم تالیف کړی دی. د ډیورنډ کرښې پاړه د څرګندونې اور
په خپل د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې دې تر رسیدلم چې دا د ډیورنډ د توافق لیک متن لکه څنګه چې په انګریزي کې و دې او خوش وې ده، په دې دغه مشکوک دی. یعنې دا دغه سیو توافق لیک نه دی چې هم ماته ډیورنډ د هند چارو وزیر او امیر عبدالرحمن خان په ګډه لاسلیک کړی وي. دا ماته په شک دی ځکه چې امیر عبدالرحمن خان ته چې د هغه فارسی متن ورته ورکړ شو او هغه ولستو امضا یې نه کړ، یعنې قبول یې نه کړ. بیا یوه نقشه وه چې د هغه په لوه هغه یې ورته ورکړه، هغه یې ولیدله، ملاحظه یې کړله، یوه کرښه یې هم پکې ویستله، هغه یې امضا نه کړه. د دې معنا دا چې نه یې دغه نقشه امضا کړله او نه یې متن امضا کړی فارسی. نو وخت چې فارسی متن امضا کړی نه دی، انګریزي متن چې د انګریزي باندې نه پېده، امکان نه لري چې هغه به امضا کړی. خو په هر اثر ما چې په دغه موضوع کې د کابل وزارت خارجه دوسیه د امیر عبدالرحمن خان د وخت او ماته راوړی دی اعتمادي په وخت کې، او په دیلی کې آرشیف کې په دغه موضوع کې ما تحقیق کړی، او یا په هغه نه زیات په لندن کې دوه نیم کاله تقریبا دغه ورقې ما لیدلي او کتابونه مې پیلې کړي. ما دغسې یو توافق لیک چې هلته د دواړو لاسلیک وی نشته معنی دلی دلی بیا برسیره پر دی دغه توافق لیک متن باندې امیر عبدالرحمن خان په ټوله معنا عمل نه دی کړی. مثلا توافق لیک په 1993 کې راایستل شوی دی، دا درې کاله ونیول چې دا په ساحه کې تطبیق کړي. اما دغه تطبیق برخه کې امیر عبدالرحمن خان لکه څنګه چې متن دی هغه په ساحه کې هغه سره موافقه نه دی کړی. د مثال په ډول سره آسمان نه تر بدخشانه پورې دغه د باشګل یا باشګل دره چې ورته وایي دا په دغه توافق لیک متن کې په دې ډول راغلی چې دا د ساحه د نفوذ د حکومت هند برطانوي کې ده. امیر عبدالرحمن خان په هغه کې ټینګ ودرېد چې نه، دا خو د پخوا ورته کافرستان ویل کېده، اوس د نورستان یوه لویه مزدهمه دره ده. دا ویل چې دا د کافرستان یعنی د هغه وخت کافرستان آخري کور هم افغانستان پورې تعلق لري. د حکومت هند هم ورسره ومنله او دا یوه تېروتنه وبلله چې دا موافقه لیک د ساحه د نفوذ د انګلیسانو کول شوی. او همدغسې د مومندو برخه کې دا مومند یو بر مومند دی، یو کوز مومند دی. انګلیسانو غوښتل چې دا تقسیم شي په مغاوات کې او د ډیورنډ کرښه له هغه نه تېره شي. امیر عبدالرحمن خان پرې ټینګ ودرېدی، وی ویل چې ټول مومند د افغانستان برخه ده او موافقه یې ونه کړه. انګلیسانو په هغه وخت کې څه ونه ویلې، مګر رد یې هم نه کړ. ځانونه یې غلي ونه ویل چې امیر عبدالرحمن خان تر قیامته پورې ژوندی نه وي، بیا چې وفات شو موږ خپل کار کوو. خو نه په بلې باز په دغه دوو برخه کې هغه حد بندي مطابق د هغه توافق لیک د متن څخه نه دی.
پوهن صاحب، تاسو ویل چې عبدالرحمن خان د دې معاهدې فارسی متن امضا کړی نه دی. د انګلیسي په برخه کې خو اده خپور شوی دی چې انګلیسي شته، فارسی هم آیا موجود دی؟ شته
نه، ما ته چې معلومه ده داسې ده چې دغه فارسی ټولې مراسلې چې د حکومت هند برطانوي پورې تعلق لري هغه په دلی کې محفوظ پاتې کېده، دغه ترجمې خپرې شوې دي. نو د دغه متن مګه ترجمه یعنی انګریزي متن خپور دی، فارسی متن خپور نه دی.
که په دې برخه کې په افغانستان کې کوم اسناد ول پخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې اسناد درلودل، فکر کوئ چې هغه اسناد به اوس هم پاتې وي؟ دته په پام سره چې په افغانستان کې مختلف رژیمونه راغله او زیاتو
په افغانستان کې لکه تاسو چې معلومه ده ټول ته معلومه ده دغه د آرشیفو د رسمي سندونو ساتل جدي هیڅ وخت نه ونیول شوي، بیا مخصوصا په دغه جنګونو کې له منځه وړل شوي دي. د امیر عبدالرحمن خان د وختو آرشیفي مواد یعنی د بیخي ډېر وو، ځکه چې یعنی د لومړنۍ دولت د حکومت په افغانستان کې چې ګویا دغه لیکنې پکې ډېر رواج پیدا کړی وو او مخصوصا د جاسوسانو راپورونه نهایت زیات وو. اما ما ته چې هغه ما په کابل کې وزارت خارجه کې چې ما ته هغه دوسیې راوړلې وې خوولې، زه په امر د خپل د صدر اعظم د وخت اعتمادي دغه کار ما ته دغه اجازه وه. هلته ډېرې کمې وې، په دغه کمو کې چې وې ما ته هغه شی لیدلې نه دی.
د ډیورنډ د کرښې په ارتباط مو د پوهان حسن کاکړ پخوانی مرکه اورېده. پوهان حسن کاکړ تیره شپه د اتیا کلونو په عمر د امریکا په کالیفورنیا کې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان دواب ولسوالۍ ته غزیدلې سړک لا هم بند دی او دا د دوه میاشتې پوره کیږي. خونه ولسوالۍ له محاصرې خلاصه شوی او نه هم لاره د ترافیکو پر مخ. لسمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان دواب ولسوالۍ ته غزیدلې سړک له نږدې دوه میاشتو بند دی. د سیمې اوسیدونکي د لارې بندېدو په وجه د خوراکي او نورو اړینو موادو د نشت ستونزې سره مخ دي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل دواب ولسوالۍ له تیرو نږدې دوه میاشتو محاصره ده. هلته افغان ځواکونه او وسلوال طالبان په خپل منځ کې په جګړه بوخت دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې بریالی نه شو چې یا د ولسوالۍ له محاصرې خلاص کړي.
دا مسؤولین هم بیچارهګان چغې وهي، د دې په لاس هم څه شی نشته دي. هره ورځ مکتوبونه دی وروره خواسته دی و غوښتنه دی چې دا لار خلاص شي. دلته مشکلات دی، اشعي مواد دی، بل مهمات دی. دلته دغه وضعیت په همدې شکل باندې پاتې دی. هر ورځ دښمن له خوا نه په دغه ولسوالۍ باندې انداخ دی، څلور خواونه محاصره دي. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نو اقدام د مرکزي حکومت، د وزارت دفاع او د قول اردو له خوا نه تر اوسه پورې په دای څه کې نه کیږي.
په اندازوی وایي د لارې بندېدو او د ولسوالۍ محاصرې له امله د دواب اوسیدونکي د خوراکي توکو او د نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي. هغه وای دوی او د ولایت چارواکو په کاراتو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول کورنیو چارو او دفاع وزارت ته په دواب کې د پرتو افغان ځواکونو او خلکو ستونزې رسولي، خو تر دې دمه یې کوم کوټلې قدم نه دی پورته کړی. او که بیا هم د ولسوالۍ محاصره دوام وکړي، دوی به په لاریونونو لاس پورې کړي.
د نورستان ولایتي شورا د دغه ولسوالۍ د امنیتي وضعیت نه کاملا تشویش لري، او که ولسوالۍ دغه لارې د آزادولو لپاره او د اکمالاتو لپاره د لارې تصویر لپاره د محاصرې د ماتولو لپاره که اقدامات ونه شي، دلته به د ولسونو عکس العمل به هم وي، دلته به مظاهرې هم وي، او د حکومت مرکزي حکومت وړاندې به غټ یو مظاهره به هم وباسي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادې راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې پوستې جوړې کړې. د دولتي کسانو تر څنګ د ولسي وګړو په وړاندې هم لاره تړلې ده.
40 کیلومتره غرنۍ لاره ده چې په هغې کې په بعض ځایونو کې طالبانو کمینونه افراز کړي دي، او خلک عام خلکو ته د تګ راتګ ستونزې پیدا کړي دي. ولسي خلکو سره هم زور زیاتی شروع کړي دي.
هغه وویل د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو ورسره په یاد سیمه کې د پوځي عملیاتو ترسره کولو ژمنې کړي.
عملیات ترسره کیږي، په دې اړه مو د وزارت دفاع او د وزارت داخلي د مسؤلینو سره خبرې کړي دي، او د پلان د عملیاتو آماده.
وسلوالو طالبانو د لارې بندولو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو کله چې حکومت د لارې پرانیستلو او د محاصرې ماتولو دعوه وکړه، نو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په تلیفون وویل چې لار دوی خپل پرانیستي او د ولسوالۍ محاصره اوس هم دوام لري.
خبریاست په ورستیو کلونو کې د موبایل ټلیفونونو د کمرو کیفیت ته پام زیات شوی دی. ډیر خلک د موبایل اخیستو په وخت په دې فکر کوي چې د کوم موبایل کمره ښه کیفیت لري. له همدې کبله د موبایل جوړولو شرکتونه هم هڅه کوي چې په نویو ماډلونو کې تر پخوانیو هغو د خپلو کمرو د عکس او ویډیو کیفیت ښه کړي. کیمرار کمپنی د آیفون پلس او موبایل په کمره کې د مختلفو لنزونو د نصبولو لپاره یو ځیرکه یا سمارت شیوه اختراع کړي چې په وجه آیفون پر یوه حرفوي کمرې بدلوي. دغه شرکت دوه ډوله لنزونه جوړ کړي دي. دا لنزونه د موبایل له کمرې لرې کېدای هم شي، او که دا کار وشي د عکس کیفیت یې یو څه ټیټ شي.
دا معلومات اسمت سروند سره شریکول، او ل څلورو تر پنځو بجو پورې اسمت سروند د ولایت په ولایت پروګرام کې پروګرام مخته وړي، او دا ځل دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له کندهار لیکي، په کندهار ښار کې ډیر کسان موټر سایکل د ښار دننه په ډیر سرعت چلوي، د چارواکو توجه غواړو. محمد ولی همت لیکي، مخابراتي شبکې له مرکز لشکرګاه پرته د هلمند په ولسوالیو کې بندې دي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي، حکمتیار باید ژر راشي چې زیان ورونه رسیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، روسیه اوس په ښکاره د طالبانو ملاتړ کوي. میرام شاه له ګیلان لیکي، د حسن کاکړ مرګ یو ملي زیان دی. محمد صابر عثماني له کندهار لیکي، د پوهان کاکړ پر مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایع ده. ضیاء الحق نیازی له زابل لیکي، د پوهان حسن کاکړ پر مړینه خواشینه یم. اقرا عثماني له زابل لیکي، خوشاله یو چې ګلبدین حکمتیار له انتظار پرته پریکړه کړې ده چې کابل ته راشي. عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ د پراستولې سمس کلی کلی دی په علیشنګ ولسوالی کې بیکاری خلک احتیاط ته هڅولې دي او خلک په مخدر موادو روږد سوي دي. احسان الله بارکزی له لشکرګاه څخه پراستولې سمس کلی کې کچرته افغان حکومت د روسي په وړاندې چوپه خوله پاتې شي نو روسیا به نور هم په ښکاره د طالبانو ملاتړ وکړي. حزب الله خاموش له هلمند لکې د هلمند کندهار د لارې امنیت مهم دی، ډیر خلک له دې لارې سفر کوي نو باید چارواکي توجه ورته وکړي. او عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان باید نور له جګړې لاس واخلي او د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه باید نوره ختم شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند وایي که په ښاغلي حکمتیار بندیزونه لري شي یا نه کابل ته راتلونکی دی. امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې خپلې هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. افغان تاریخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ پرون شپه د شاوخوا اته اتیا کلونو په عمر په امریکا متحده ایالاتونو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په پاکستان کې دوه رکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا وهل شوي چې پکې د ښوونځي اوس زده کوونکي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په ایران کې په فارس ولایت کې په سیف آباد کلي کې یوې زلزلې څلور کسان وژلې. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې ټول وژل شوي افغان کارګران وو. او د هندي سینما وتلی لوبغاړی اوم پوری د شپږ شپېتو کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجبه زمان وړاندې کوي.
بلغمان کې سشکال د پوستي خدماتو لاري د مخابراتي سکتور اواید ډیر سوي دي. د لغمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست وایي چې د تیر کال په پرتلۍ اواید 113 سلنه زیات سوي دي. د دغې ادارې رئیس محمد همایون شمس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ریاست ته د مستوفیت لخوا دروان مالیکل لپاره 3 میلیون افغانۍ هدف ټاکل سوی و خو دوی توانیدلی چې د پوستي خدماتو لاري اواید 1.1 میلیون افغانۍ ته ورسوي.
د خپل ټاکل شوی هدف نمو 113.5% لوړ دی یو. او همدارنګه که د تیر کال سره پرتله کړو نو موږ اواید 1.8 میلیون کړی و. که د هغې سره پرتله کړو نو 215% موږ د تیر کال د اوایدو نه لوړ دی یو.
که هم وخت نا وخت د اقتصادي کارپوهانو لخوا د انتقادونه کیږي چې وزارتونو یا ادارو ته د مالیاتو د راټولولو لپاره کم هدف ټاکل کیږي، خو ښاغلی شمس وایي چې هر ادارې ته د مالیاتو د راټولولو هدف د تیرو دریو کلونو د مالیاتو له مخې ټاکل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د جمپینګ ضد قانون د نه موجودیت، د مالیاتو زیاتوالی، د ځمکو نشتون او امنیتي ستونزو په هیواد کې د پانګونې پر پراختیا منفي اغیز کړی دی. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله پانګوال په هیواد کې د فابریکو جوړولو او د زیربنایي پروژو پر عملي کولو پانګونه نه کوي. ښاغلی پسرلی زیاتوي چې د نورو برخو په پرتله اوسمهال پر هوټلونو او رستورانتونو پانګونه ډیره سوي چې دا هم یو مثبته لاسته راوړنه ده.
د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د سولې د هڅو هرکلی کړی دی. تمه ده چې راتلونکې میاشت قزاقستان په مرکز استانه کې د سوریې په ارتباط د سولې خبرې پیل شي. تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نوویل چې متحده ایالات پاستانه کې د سوریه په اړه د پلان شو مذاکرو هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د سوریه د رژیم استازي او د رژیم د مخالفو ډلو غړي د ترکیه او روسیې تر مشرتابه لاندې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې سره وګوري او په دې هیواد کې د روان بحران د پای ته رسولو هڅې وکړي. د امریکا متحد ایالات له دې هڅو تر ډېره حده څنډې ته پاتې شوی دی، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د مذاکرو پیل ته خوشبین دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون په استانه کې د مذاکرو په اړه خبري اعلان ته وویل.
Preparations, as you know, for the Astana meeting are.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د استانې د مذاکرو لپاره تیاری روانه ده. د خبرې د ترکیه او روسیه د فدراسیون په مشرۍ او د ایران او قزاقستان په مرسته ترسره کیږي. موږ په ملګرو ملتونو کې د دې هڅو ملاتړ کوو او باور لرو هر هغه هڅه چې په سوریه کې روغه کولای شي او د جګړې د بندیدو سبب کیدلای شي، د هغو مذاکرو له بری سره مرسته کوي چې دلته په جنیوا کې ترسره کیدونکي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا هیله څرګنده کړه چې دا مذاکرې به په سوریه کې د بحران حل ته لاره جوړه کړي.
We have had two Security Council resolutions recently.
موږ په ورستیو کې د امنیت شورا کې دوه پریکړلیکونه تصویب کړل چې د حلب او بل د استانې په اړه دي. د دوه پریکړلیکونو مشتدا هیله راکړه چې امنیت شورا به په سوریه کې د بحران د حل لپاره له هڅو د ملاتړ په خاطر د داسې پریکړلیکونو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي. مسکو او انقره په ورستیو کې د سوریه په بحران کې شکیلې خواوې قانع کړي چې د اوربند موافقه وکړي. خو له دې سره هم رپورټونه وایي چې د دمشق په شاوخوا کې خلخل نشته روان دي او د سوریه په ځینې نورو سیمو کې هم د جګړو رپورټونه خپاره شوې دي. په سوریه کې د اوربند څرنګوالي په اړه سټیفن دی میستورا وویل چې دوی ته د خلخل نشته خبر ورسېدلی، خو هیله یې څرګنده کړه چې دواړه ضمانت کوونکي هیوادونه یعنی روسیه او ترکیه به د دې ستونزې په حل بریالي شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبریالانو ته وویل د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره شغیدلی او ټولو منلې ده چې اساسي هدف په جنیوا کې د اصلي خبرو پیل دی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصب شوی پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم چې نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ پاړه باندې پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې رادیو ته زنګ ووهئ او په دې پروګرام کې چې له څلورو تر پنځو بجو پورې دوام کوي برخه واخلئ. اوس هم یو بهرنی مطلب بیا هم راخلو. د خلیج د سیمې هیوادونه چې د ایران او امریکا د اټومي معاملې مخالف وو، اوس نه غواړي چې دا موافقه لغوه شي، ځکه دوی فکر کوي چې د موافقې د فسخه کېدو په صورت کې په سیمه کې ناڅرګند حالت ممکن رامنځته شي. اسمت څاروند د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کتون کې وای په خلیج کې د امریکا متحدان هیله لري چې ډونالد ترامپ به د دوی ملاتړ وکړي، خو دوی په عین حال کې ویره لري چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له ایران سره اتمی موافقه ختم کړي. سعودي عربستان او سنی متحدان چې د ایران د اتمی پروګرام پر موافقه لا هم خوابه دي، هیله لري چې ترامپ له ایران سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په قیمت له دوی سره اړیکې توجیه کړي. خو په منځنی ختیځ کې د امریکا دودیز متحدان په عین حال کې له ایران سره د دې موافقې پر سر د تازه جوړجاړي د احتمال پر سر د نامعلوم وضعیت له کبله اندېښمن دي. د خلیج د تحقیقاتي مرکز لوی سلاکار مصطفی علیانی وایي د ولسمشر باراک اوباما اټکلن حکومت په سیمه کې د قدرت توازن بالکل له منځه یووړ. علیانی زیاتوی د خلیج د سیمه هیوادونه اوس هیله لري چې د ترامپ تر مشرۍ لاندې امریکا به سیمه ایز انډول بیرته جوړ کړي. د خلیج د سیمه عرب هیوادونه د ایران او لویدیز ترمنځ پر اتمی موافقه سخت انتقاد لري. دوی ویره لري چې دا موافقه به د ایران له لوري د سیمه په هیوادونو کې لاسوهنې ته لاره پرانیسي. د خلیج د سیمه سنی هیوادونه له سوریه رانیولې تر عراق، یمن او لبنان پورې په منځنی ختیځ کې د شیعه ایران د لاسبری رول مخالف دي. ترامپ له ایران سره د موافقې مخالفت کړی چې په نتیجه کې د اتمی فعالیتونو د درولو په بدل کې پر ایران بندیزونه لري شوي دي. دا موافقه تر ټولو خرابه معامله بللې ده. ګنشبر کتون کې وایي چې ترامپ ته شداده چې له ایران سره اتمی موافقه فسخ نه کړي، ځکه چې غیر یقیني حالت برامنځته شي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کنسول د څېړنیز مرکز غړی ریچارډ لیبرن وایي باور لري چې د خلیج د سیمې ټول هیوادونه به ترامپ ته مشوره ورکړي چې په سیمه کې د یو بل نوي غیر یقیني حالت رامنځته کېدو پر ځای له ایران سره اتمی معامله په خپل حال پریږدي. په واشنگتن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی انټونی کارسمن وایي ترامپ ممکن له ایران سره شوې موافقه په خپل حال پریږدي، خو د توغندو د جوړولو په شان د ایران د ګواښ پر نورو اړخونو تمرکز وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبروونی مینوالو زما فریبا زهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله مو نن د سړکونو ستونزو ته کتنه کړې ده او د افغانستان د فواید عامه وزارت له مسولینو سره پریږه کتلې. راځي خبرونه به په همدې موضوع پیل کو، بیا به نورو شکایتونو ته هم ورسو. زموږ یو اوریدونکو د کندهار ولایت خموشته زنګ والدې چې دوی د سړکونو په اړه یو مشکل لري، دغه ستونزه تاسو خپل ووري، بیا به د دوی پښتنو ته تاسو ځواب وایست.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. مختار احمد د کندهار شهر څخه خبره کوم. وروره د شکافر دروازې په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلي او ښار سره بسته کوي. دا درې کاله کېږي چې ټکور ټکور پروت دی، نه سروالي او نه پیدامه پاملرنه ورته کوي. صرف دې هغه خوا ته پاملرنه کوي چې هغه خوا نه کوي. پرمختګ یې ډېر یې، خو دا هم داسې سیمه ده چې خلک ډېر مشکل پر لري. سړک پر غاړه باندې ریت خرڅېږي، خوش خرڅېږي. سړک یې تقریبا درې متره قدر پرېښي، نور ګرد دکاندارانو نیولې دي.
بله، سلام سپ تاسو د دې اوریدونکو کې आवाज واوریدئ، که تاسو دوی ته جواب وایست.
سلامونه ورسره، ما دې شنوندي आवाज مې واوریدې. السلام علیکم په تاسو باندې اوریدونکو. اصلا د وزارت فایده مو مسؤلیت چې دي تور شعرا ولایتي سرکونه او شعرا مسؤلیت لري. دوی ورور چې ویل چې قریه او شهر ترمنځ دي، شهري مسؤلیت شاروالیانو کې دي، او قریجاتو باندې وزارت انکشاف دهات په هغه باندې په سرکونو باندې یو اداره د برنامه سرکای ملي روستایی لري، په هغه باندې مسؤلیت په دوی کې دي. موږ هم تلاش لرو چې د کندهار او کابل لار نه چې ډېر ورانسوي دي د دې کلو په د جنگونو په ارتباط او د وزن اضافه بار وسایتونه تخریب شوي دي، موږ خالي ځلې روان دي چې ان شاء الله به نوی کال موږ پلان لرو تقریبا 50 کیلومتر په دې سرک باندې اساسي کارونه وکړو.
بله، او دغه سي یوازې کندهار نه دی، زموږ اوریدونکو د نور ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه رسولي. زه به یو څو داسې پرله پسې تاسو ته واستوم په مختلفو ولایتونو دي.
السلام علیکم. ورو دا د چارسیا سرک چې دا چارسیا او د شادی سرک باید پوخ شي. د نخام د ټول سرک خام نه باید پوخ شي، ورغول شي، او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ډېر مشکلات دي ورو، دغه باید پوخ شي.
کونړ ولایت د نورګړ ولسوالۍ د شولت درې سره خبرې کوم. باید زموږ سرک خراب دی، حکومت زموږ سره کومک وکړي. سرکونه زموږ خراب دي، مشکلات دي، خلکو سره نشي راتلی، کله تک راتګ نشي کولی. سرک ډېر خراب دی، باید نور کومکونه وشي چې دا سرک صحیح اساسي موږ ته جوړ شي، او هر رقم موټرو تک راتګ وکړي. ډېر مشکلات سره مخ یو.
سلام علیکم. ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د شیرزاد او د ننګرهار لویه لار چې خرابه شوې ده او کار په بیړه سره نه کوي، دغه باندې باید پیدانې والا سام سترا کار روان کړي. وسلام.
السلام علیکم. جلال محمد مصطفی علیم، غزنی ولایت ګیرو ولسوالی یم. موږ د اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې له مکور رانیولې تر شهر صفا پور دا سړک ټول خراب ده، ټکر ټکر ده، دا ټکرونه هم نه دی وجه کېږي. ټول ټوک ټوک ده. موږ دا هند جنګرو چې دا جوړ کړي تر څو مصرف یې وسي، هم یې اودسته ګټه ده، هم یې دولته ګټه ده.
زه د زابل ولایت نه خبره کوم. دا لکلات څخه تر شاجی پوری د سړک ډیر خراب ده. هر وخت مشکلات وي، موټر چپوي، موټر ټکر وي. مار حکومت خدا خواهش ده چې دا سړک دې جوړ شي. دا ډیر سخت دی، انتها ډیر خراب شوی ده.
زه د روزګان ولایت د ګراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د روزګان او د کندهار ترمنځ سړک په داسې شکل خراب دی چې مسلمان پر تللی بیا زړه نه شي کوي چې زه پر دغه لار باندې ولاړ شم. اته د مټ د لاسه او د وړو پورته د لاسه موټران تور کېبلوي. د روزګان او د کندهار تر مابین ټوله لار خامه ده، او بیا نوې لار جوړه شوې ده. په دې لار باندې هېڅوک نه شي تللی. نو مسافرین راشي دي چې په بشپړه توګه داسې غواړي چې مړ شي دري او پر دې لار نه شي ولاړ. نو زه د هغه لولو چارواکو ته هیله کوم چې دغه لار که په دغه یوه میاشت دوه میاشتې ونه رغول شي، د دغې لارې موضوع خلاصه ده. د روزګان او د کندهار ترمنځ به لار په بشپړه توګه کته شي نه بده متلاسه نه بده خطه ده لاسه ده لار لاسي دغه چې ده لار ډیره خراب لار ده دغه موږ په لورو چارواک باندې راغلي چې دغه لار په لورو مقامات په ورسي او د خبر لار جوړ کړي د روزګار او د کندهار د پچیر د زیراوته پوری او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خبر در سره کوم زما ورور دغه موږ د کلاندې سړک ډیر سره په تکلیف دی او د کلاندې زراعت څنګه رومي بیندې مهمین دوانا دا موږ خپل په دغه لشکرګان پر نسره سوالي در به درې مټران را خلو کړی دی په ورو په دوه په مرانیول دی ار سره خپل د غواشې خاطر کړی دی د مریض د فارم مټر انو هغه تر بازار کې دی نو رومي رسیدي نو بیندې رسیدي نو دوانا رسیدي نو مانګور رسیدي ترکاری بالا ډیر د زموږ د وطن زړه شار په دغه کلاډیس چلی دی نو دغه خواهش د کوم چې لوړ مقام دي دا ازما خبره ورسیږي دا ازما سړک دی فوران کړه جوړ شي مریضان په دغه سړک ورسیږي چې تر سړک پر دې کډی باندې پر دې کډی باندې تر بازار تر ډاکټر نه رسیږي د مټر په تر اچ خولې دي د مټر پایې هم سره و د دې خلکو په لاس ور کې چې د خولې ډیر واج نه نیولي دا هو په لاس ور کې دا ازما سړک نه جوړ دی ولا کله سکاله نور هم جوړ شي نظر کله لای دسی دا چې پاته دی ورور بس دا زما یو وصیت واوري اجازه خلګي دا زما یو سرک را جوړ کی وسلام ورحمت الله و برکات
سلام سات دوستانو اوازونه مواره د البته دا فقط یو څو بیلګې مرا واخستلې چې ډیر زیات مشتدغه سي شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه نو ما غوښتل چې د دغو دوستانو اوازونه ستاسو سره شریکو یا د شکایتونه او ستونزې او ستاسو ځواب واخلو باندې
بس مېرمنه موضوع اوازونه مواره دل د شنه د ورونو شکایت پر ځای دي چاراسیا مشکل چې دي زابل چې مشکل دي شهزاد ننګرهار چې مشکل دي شهر صفا زابل خلاص شاجوی اورزګان دی راو کندهار ټول خبر شو دي وکړه اصلي خبر دي وکړه مشکلات واقعیت لري وزارت فایده ما به خپل مسولیت په ارتباط پلان لري د نوی کال ان شاء الله د اورزګان دی راو تقریبا 30 کیلومتر برنامه دي تقریبا ان شاء الله یو میاشت بعد پایلیږي د دې تدارکاتي مسلې روان دي تقریبا 30 کیلومتر ریکنستراکشن یا بسیزی کیږي که د خلکو مشکلات ان شاء الله حل کیږي د زابل قلات شاجوی چې ما تاسو مخکې مویل چې د کندهار او کاب غزنی او قلات او میدانشار کابل یو پروګرام اوس لرو که په هغه پروګرام تقریبا 10 کیلومتر د میدان وردک غزنی او زابل په منطقې کې زموږ کار روان دی چې اساسي ترمیماتي دي او 50 کاله د نوي کال ان شاء الله مون پلان لرو چې د دې سره هغه ستونزې او مشکلات حل کړو په دې ارتباط وزارت فایده مند تلاش دی کو مقصد اساسي مشکل وزارت مسلې بودجه ده یو مسله ده او بلې مسلې د امنیت مسله ده تاسو خو پویږي چې اصلي مسله ساختمانی چې دی روان دي سرکونو په ارتباط یوازې په یو منطقه کې نه دي د یو 100 کیلومتر په ارتباط په دوالي او لندوالي په دې ارتباط کاروبار دي د پلچکو مسله ده د ترمیمات د پلونو مسله ده د سرکو مسله ترمیماتي دي چې دي امنیتي مسله ډیر په زموږ کاروبار هم ارتباط لري او ارتباط نیسي موږ د خلکو نه د شورای ولایتي نه د ولیانو سره ډیر ارتباطي نږدې کړی دي او په میتونګو باندې د هغوی مرسته غواړو د خلکو مرسته غواړو چې دا پروګرامونه چې تنظیمیږي هغوی زموږ سره مرسته وکړي او موږ کولای شو د هغوی په مرسته انشاءالله خپل پروګرامونه او کاروبار تکمیل کړو به سایر ولایت افغانستان هم که هست پروګرامهایی که ما داریم برای کل افغانستان حفظ مراقبت سرک ها به سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک هست داریم یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شهرهای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شهرهای کابل قندهار به سال آینده داریم انشاءالله و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم
بله سلای سم محترم یو بل پښتنه چې دغه دوستانو مطرح کړي ده البته ما اوس ژغتاسته دروانه ورو د دوی یو واستون زده ده چې تاسو په خپل میادونه وکړي چې د امنیتی ستونزې سره سره تاسو دغه کار کوي او سړکونه جوړیږي په تینو سیمو کې خو شکایتونه ده چې په هغه ځای کې چې دغه سړکونه سته هم جوړ شوی هم دي کیفیت دونه شنه دی او غبر د یو څو لاندې مودې ورسته بیرته خرابېږي هغه پوخ سړک بیرته خرابېږي یعنی د عبور مرور لپاره آسان نه وي تک راته قربان دي یا هم ډیر جمپونه لري او یا درس پیدا کوي یا ترقمې دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کرا کی تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي آیا څارنه کیږي کنه کیږي د جوړولو پر مهاله
د یو مشکل د سرکونو د تخریبات مسله ډیر چې مستقیم نقش لري هغه د وسایطو بار دی متاسفانه دا سکتور خصوصي وسایط چې تجارتي بارونه د بندرو د بندرونو له هرات د کابل خوانه د کندهار د کابل خوانه راوړي تاسو حتما نیو دا ورونه هم چې دا خبره چې کړی دی حتما زما خبر نه مني چې هغه وسایط چې ډیر ګران بار لري هغه د سرکونو د تخریب عامل دی وسایطی که باربری توناژ اضافه دارند و در مسیرهایی که مارای تجارتی میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندار کابل ساخته شد متاسفانه در اون سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود لذا کیفیت در اون زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین‌المللی ساخته نشد و سبب تخریب گردید توجه وزارت فایدامه‌ای است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت کنترل، تست‌های لابراتواری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود و امروز وزارت فایدامه به تناسب 10 سال قبل ظرفیت‌های بهتر و بیشتری را داره تا بتانه که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کنه و او را به بره برداری بسپره زما هیلم داده زما هیله زما به فایدامه مسئولین و هیله هم داده چه کمپری والا اخپل مسئولیت اخپل وظیفه اخپل دنده و صداقت سرترسی زما هیله داده چه خلق و زمونش سر مرستوی که سکتور خصوصی ترانسپورت زمونش سر مرستوی که سرک یوازی در فایدامه وزارت ندی او در وزارت فایدامه یوازی مراقبت دی او ساختماندی استفاده کول ټول خلق ټول د افغانستان خلق د دې مسؤلیت لري او د هغوی د امتیاز دی په دې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت باربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوي دي چې وزن پر اکسل باندې مشخص دي هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجی او حفظ مراقبت و مسئله تا سرطه بسو
بله سلای سموترم اوس که چیری دا دیتا فکر بکو چی دا باربری موتر رازی یا سوداگر روڑی دا خو معمولا پر لوی و لار باندی زی نو دا دا کل و ترمنز لاری چی دی یا دا کشنوی ولسوالی و ترمنز لاری چی دی پرده بندیم آیا فکر کوی چی یواز باربری موتر دا مشکلی جدی که یا کیفیت دا موادو هم حقا سینه دی چی باید وای
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم اما در شهر سرکای بین ولزبور سوریا و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده تا این سالهای گذشته سرکای اسفلتی که ساخته شد برنامه DBSP و تایی همو طریقه انجذاب جغلسی ها را استفاده کردند که بتانند سرکا در اسرع وقت تکمیل شود و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ برای ارتباط ولسوالی ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب علی پروگرام ها تکمیل شود این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه از روزی که تکمیل میشه حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیفتر بود و حال توجه بلی است که تمام پروژه هایی که تکمیل میشه دوره گارانتیش را ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و برالاوی از اون که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فایدامت تسلیم داده میشه به اون اساس ما به اساس پلان برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریش دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک را ما میاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20-25% از ایره ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا او سرک را ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چود برنامه وزارت فایدام است.
در افغانستان در فواید عامه وزارت در سرکون و در حفظ مراقبت مرستیال عبدالرحمن صلاحی و چه ستاسوستون زیوره دلی او هیله در پرکال او یا هم پنیجده راتلون که طول سرکون میاری سی او در طول هیوادوالو گرنستون زی حواری سی. تری ویلند وقفه اروست اخبروانی تا دامارکو را سراوسی.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا او ستونزی چارواکو ترسوی.
ده جمنی سرسام ستاسو نور تلیفونی تماسونه هم خبری دو تا آماده دی بگرد بای وارو.
السلام علیکم. زمانم نور احمد دی ده کندار ده ولیت ساسر بطمائز کیم. رو رزمش ده شکایتی چی ده پودر خرڅون کې او دغه چرس خرڅي دغه په شهر کې به خلیر سی ویږي تاسو راځي ورور دغه ستاسو خبريال صادق رښتینی صاحب ته وایي چې دلته د جامع عمر سره پر دغه دیواله طرف ته جو ګوري د المر خواته چې دغه تصار مال او د مزګر مال به خډر ځوانان په خپلې پروګرام عمومي سړک کې دغه امیر صاحب امنیت نه ویني پر شل متره پوسته پوسته ولاته خبر ورکړی دی چې وروره دغه د خدای لوی ګوري دغه ځوانان دي دغه پخته دي دغه بند دغه مؤمنان د تیریږي د مکتب وروره دا نور ځوانان تیریږي ټول ورته ګوري شهر مو بېخي سر په بدل دی دغه وروره کچ اکبران دي دغه نور ساکیان دي پر هر کچګر باندې ساکی دي پر هر کچګر باندې ور ساکی دي کې چې دین وای چې موږ نه په خبرې مې ورو نه پیژنو زه سره زم پر دغه ورو دي ګا دروازې سره پر دغه عمومي جاده کې د 15 شپته کا ساکیان به ښه نه ولاریږي دا ولي ورو د خدای ریږي دا زموږ ورو راځه د کمانډان صاحب د امنیت ورسوي د کمانډانۍ ته ورسوي وایي سر ته ورسوي چې ورو د شهر ورس ورس خرابېږي د ځوانانو نور پخته کیږي د خدای ریږي د قران ریږي ورو وو ستاسو راځي دا خبريال دا واسطه وي چې دا خالي پر دغه جاده باندې څو کسان دلته پخته دي نور مخنه سم ازادي راځي ته مننه السلام علیکم
زه لوګر ولایت ازل ولسوالۍ څخه دلته ورور په ازل ولسوالۍ کې د شپې د مخ د چرخ تو ګاډي کې ایږي حکومت یې هم نه خوې کومندان د شپې د جت کې شي روپې جت کې شي 500 روپې ورکړي او ټول دنده ټول په روان کې په یو غږی ټول روپې اخلي او د چرخ په مټ دې د کومندان په خپل سر کارونه کوي پنځره په خپل سر شخصي کارونه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. خو فاطمه د سن بولدک د دې ستنوي کله د شي بازار خبر کوم. زما پیغام دا دی چې دلته یو څنډه پر حمام دی د حکومت مداخله ده چې دغه حمامو چې ډیر بس کان سوځي دغه مخنیوي وکړي ډیر زیات تاوان دی ورته خلکو ته څوک د څوک ناروغي اخته دی او څوک د څوک ناروغي اخته شوی دی په دې حمامو چې دا څنګه څنګه زموږ د تور د تورونو سوځي د تور د ځان پورته کیږي په دې چې وا د څه په دې د زړه کاند چې د ستر حمام د یو ځای کې د سره دا ګرځي دا کار کوي نو کوم څه مداخله ده زړه مخنیوي وکړي دا څه تمام.
سلام علیکم آیات الله ایم د کندن د آزادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلام نامې پیغام داده چې په دې تنظیمي چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي نو یو 8 کیلومتر ساحه چې چا زاده کړی هم د قهرمانۍ داوه کوي او بل به سواد دی د افسری او انټر جنرالۍ داوه کوي نو هله می وزارت دفاع ته دا چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي، هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي، ځکه د اول سر نه دا توازن خراب شوی. د هغه وخت چې صبغت الله مجددي صاحب په افغانستان کې پاچا شو، د خپل دفاع دپاره یې دوستم ته د ستر جنرالۍ لقب ورکړی شو، نو باید داسې ونه کړی شي. او ټول افغانان د افغانستان اوسیدونکي دي، باید یو رقم توازن یې وساتل شي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. اواز د خبر سو ستونزې مو اوریدل سوې. خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي. او که نه وي اوریدلې، نو موږ په هر خبرونه کې یو موضوع بیلو او چارواکو ته رسو چې تاسو ته ځواب وي. مننه چې د خبرونې تر پای را سره وي. او زما د همکار تای روشن څخه مننه کوم چې یو ځای را سره په دې خبرونه کې همکاري کوي. ستاسو د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.